سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بدخشان د وژل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې 14 تر اوسه د ننوس کسانو د وژنې او د تدیر شو د ټپ کېدو راپور ورکړ شوی دی. یوې سرچینې د نوم نه خوده په شرط صدر اړیو ته ول ازینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د خري محکمې رئیس او خروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دینی عالمان، د طالبانو ځینې قومندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینې وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان په پیښه کې 12 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مسعودین احمدي ازادي راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکني امنیت قومندان صفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسانو وژل کېدل تایید کړی و. هغه ویلی و چې 14 د جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیه قومندان و چې په دې وروستیو کې له خپلې دندې لرې کړی شوی و. د دې 14 مسئله تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د کابل کندهار پر لوی لارې وی ترافیکي پیښې کې نه هته نمړه او یو درش نور ټپیان شوې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله ماده ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د کلات اړوند د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافرونکو بس او باروړونکو مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. بل خو د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر رسنیو ته ویل چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د کابل کندهار پر لوی لار ګڼې ترافیکي پیښې مستکی چیلته د سړک خرابوالی او د موټر چلونکو بې احتیاطي بلل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل درڅنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا د تورن رد کړی او سیاسي توطیه بللې دي. عمران خان د مې په نهمه ونیول شو او تر درې ورځې 15 په ضمانت خوشې شو. د هغه پلویانو د ده د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپل ضمانت وغځوي او د بیا نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نویو قضیو کې ضمانت وغواړي. روسیه نن د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې یو مهم بندي په توپونو ویشتلی او نړولی دی. روسیه تور پورې کړی دی چې د ناسیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو دا څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هېواد او اوکراین هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده. بل لور ته اوکراین د بند نړیدو پړه پر روسیه اچوي. پردنپرو سیند د نواکافخوفکا بند له نړیدو وروسته د سیلابونو له امله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د برېښنا دغه بند دوه ورځې وړاندې ونړېده. فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الپ غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل دا پیښه د نسی ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. د سیمې یو قانون جوړونکي هم په ټویټ کې ویلي دي چې پر ماشومانو د لوبو پر مهال برید شوی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، په بدخشان کې 14 خلکو ته مرګ ژوب لاړولی دی.
د برید هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیه قومندان مولوی صفی الله سمیم و هغه شهید شوی دی. طبعاً چې د ملکي کسانو مرجوب له زیاته ده. جزئیات کېدای شي وروسته شریک شي. تر اوسه د مرجوب شمیر معلوم نه دی.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او تر 150 ډېر ټپیان دي. په دې اړه به چې د دغې پېښې وروستي جزئیات څه دي وړاندې په راپور کې به یې درته تفصیل ولرو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او بندي کول د دواړو هېوادونو پر اړیکو منفي اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هلته افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي دي. په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. په افغانستان کې د کوکنارو تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د توماس ټویسټ څرګندونو خبرګونونه خپرولي دي. دا چې په دې اړه توماس ټویسټ څه ویلي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او د یو شمېر افغانانو هغه شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې وایي د طالبانو په حکومت کې د برېښنایي تذکرو بیې لوړې شوي دي. مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا بدخشان د وژل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتح په مراسمو کې چاودنه کې تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د 13 شو د ټپو کېدو راپور ورکړل شوی دی. تفصيل د خطر پر دې سنورو.
په بدخشان ولایت کې د پنځشنبه ورځې چاودنې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه چاودنه کې 11 کسه وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان دي. خو لیسي مې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل په دې پیښه کې 19 کسه وژل شوي او 13 شو زیات ټپیان دي. د دغه سرچینې په خبره په دغه ولایت کې د برهان الدین رباني روغتون ته زیات شمیر ټپیان وړل شوي چې شمیرې نه دی معلوم. د سرچینې په حواله ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د ښاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. سرچینه وایي په وژل شویو کسانو کې دینی عالمان، د طالبانو ځینې قومندانان او پخواني جهادي قومندانان شامل دي. دغه چاودنه د پنځشنبه ورځې په سهار شاوخوا 10 بجې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د بدخشان د وژل شوي مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې د مراسمو پر مهال په یو جمعات کې وشوه. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته د چاودنې په اړه وویل:
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنی قومندان مولوی صفی الله سمیم بو. هغه شهید شوی دی. تبن د ملکی کسانو مرګ ژوبل زیات ده. جزئیات کیدای شي ورسته شریک شي. تر اوسه د مرګ ژوبل شمیر معلوم نه دی.
صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنی قومندان و چې په دې ورستیو کې لخپل دند لري کړای شوی وو. د پداسې حال کې د چدرې ورځې وړاندې د بدخشان ولایت مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي لخپل موټر چلون کې سره د دغه ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د موټر بم بریټ په پایله کې وبجل شو. د اسلامي دولت نومډل د عیش د خراسان ولایت څنګه دغه بریټ پړه پر غاړه واخیسته. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبه په سهار د فیض آباد په نبوي جمعات کې بریټ هم خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یو نامه وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې د فیض آباد ښار په یو جمعات کې په ملکیانو نننۍ بریټ د ژورې خواشنۍ خبره ده. یو نامه په خپل ټویټر لیکلي دوی دغه ډول وحشتناک او بې توپیر بریدونو وروستۍ څپه په کلکو غندي چې د ملکي خلکو ژوند ته په بشپړه توګه بې پامي ښیي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه چاودنه غندلې ویلي دي چې دا پېښه یو ترهګریز عمل او د ټولو انساني او اسلامي معیارونو خلاف کار دی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دې اړه غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده چې پر جماعتونو مذهبي ځایونو بریدونه د اسلام له احکامو او بشري اصولو سره په ټکر کې عمل دی او هیڅ توجیه نه لري.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېده د بدخشان د وزل شوي مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې کومه چاودنه چې ترسره شوې وه تر اوسه په کې د 1900 کسانو د وژل کېدو او د 13 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړ شوی دی. همدا موضوع مو د سیاسي چارو د شنون کې ساقط اتمر سره شریک کړی دا په پیل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې ولې داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د دغه ډول بریدونو لپاره د افغانستان شمال انتخاب کړی دی.
یقینا طالب او داعش د او نورو ترهګر ډلې چې دي دوی د یو لویې ستراتیژیکې موخې کار کوونکي دي. زه په دې باورم چې دا به وروستی امنی او دې سره به نور بریدونه هم وشي ځکه تر دې اوسه پورې چې که څه طالب حکومت دی که څه د هغه نه مخکې جمهوریت و د داعش آدرس معلوم نه و او داعش یو مشهور آدرس دی. تر دې نه پورې د داعش آدرس نه څوک پیژني، نه د دې ویاندوی معلوم دی، نه ځای معلوم دی. هر څوک هر څه چې کوي د داعش په نوم ختمیږي او کسان دلته ختمیږي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه لویو ستراتیژیګانو یوه برخه دا ده چې د افغانستان شمال، مخصوصا هغه ولایات چې هغه منځني آسیایي هیوادونو سره سیرمه دي یا چین سره نږدې دي، هغه ناامنه کړي. او په دغه وروستیو وختونو کې تاسې دغه ګورئ. د بلې خوا نه دغسې هم ویل کېږي چې دا د طالبانو د قمندانانو خپلمنځي اختلافات دی چې مخصوصا په بدخشان کې دا څرګندېږي. او دوی په دغه بریدونو کې داعش ګرام ګڼي، د لارې چې دغه بریدونه د دوی خپلمنځي اختلافات دي چې ملکي تلفات اوړي، او مخصوصا په جوماتونو کې په منځګزارانو باندې، په هغه کسانو باندې چې دوی په فاتحو کې
یعنی دغه بریدونه چې ترسره کېږي د داعش د لورې نه، بلکې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده.
زه داسې نه وایم چې دا د داعش نه دی. زه داسې وایم چې کیدای شي یا بل فرضیه هم دا دی چې د دوی خپلمنځي اختلافات دي. او داعش خو هغسې یو پروژه ده چې د نامعلومو قدرتونو د لاس یو نښه ده چې نه آدرس لري، نه وایندوی لري، نه ځای ځایګه لري. دا داسې یو شی دی چې هر کار چې دغه ترهګرې ډلې کوي پر داعش اړوي.
اتمر صاحب، کدام راته وایي دغه ډول بریدونه چې ترسره کېږي، که څه هم طالبانو په ښکاره ډول باندې په افغانستان کې د داعش حضور رد کړی دی، او تلې د افغانستان ګاونډیانو ته او نورو هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې دغه ډول ډله په افغانستان کې نشته ده، اوس چې دغه بریدونه ترسره کېږي او دغه ډلې مسؤلیت اخلي، څه پیغام طالبانو ته لري او د افغانستان ګاونډیو ته څه پیغام لري؟
زه په دې باور یم چې دا یو تهدید دی د طالبانو دپاره، د هیواد د امنیت دپاره. او دا چې طالبان وایي چې دوی تهدید نه دي، زه فکر کوم دا هم سمه خبره نه ده، ځکه د بلخ والي ووژل شو، د بدخشان والي ووژل شو، امنیت قمندان ووژل شو. دا نو څه رقم امنیت دوی نیولی چې دوی وایي چې دا تهدید نه دی؟ نو په کابل باندې بریدونه وشو، په وزارت خارجه باندې وشو، په سفارتونو باندې وشو، دا خو د دې نه پورته تهدید چیرته دی؟ دوی د باید دا خبره سرګند کړي خلکو سره، د شهید کړي چې وروره دغه بریدو تر شا څوک دي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې په بدخشان کې د روسي برید او په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ موجودیت او فعالیت د سولې د سویلي اسیا او لویدیځو هیوادونو لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ بللی دی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د ترهګرۍ اصلي ګواښ دی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په افغانستان او سویلي اسیا کې د اسلامي دولت د مخ پر ودې ګواښ تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیتونه د لویدیځ او د هغوی د سویلي اسیا شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ دی. په راپور کې زیاته شوی چې په جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت یا داعش حضور یوازې افغانستان او پاکستان کې نه دی محدود، بلکې د هند، بنګلادیش، میانمار، مالدیو او سریلانکا په څیر سیمې هم پکې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې دغه ډله د پخواني افغان حکومت لپاره یو جدي امنیتي ګواښ و، او اوس غواړي د حکومت جوړولو لپاره د طالبانو هڅې ګډوډې کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ له لویدیځ هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د مختلفو متقابلو اقداماتو د تر سره کولو لپاره محدود همکاري تر سره کړي. خود طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور د خلکو د ذهنیت د مغشوشولو هڅه وبلله او وی ویل چې داعش ډله په افغانستان کې تقریبا له منځه تللې ده. مجاهد زیاته کړه
همه افغانان شاهد دي،
ټول افغانان د دې شاهدان دي چې په هیواد کې ټولیز امنیت تامین شوی. دلته هیڅ ډول په خپل سر ډلې شتون نه لري او داعش چې د امریکایي اشغال د محلي و پدیده وه له منځه تللې او د تباهۍ له ګواښ سره مخ ده. یو سلنه او که دوه سلنه پاتې ده د اسلامي امارت د ځواکونو تر ځپلو او بریدونو لاندې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د یادې ډلې د خراسان څنګې د افغانستان په بېلابېلو ښارونو د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. درې ورځې وړاندې داعش په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرست والي د ځانمرګي برید چې له موټر چلوونکي سره یې ووژل شو مسؤلیت منلی و. تر دې مخکې د بلخ لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید په اړه هم داعش پر غاړه اخیستی وه. له بلې خوا د امنیتي او پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیب مایی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره د افغانستان خلکو ته دی، خو لویدیځو هېوادونو ته ګواښ نه شي کېدی.
د چې داعش په افغانستان کې شتون او فعالیت لري، خو دا د افغانستان خلکو لپاره ګواښ دی. ښایي تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان په څیر هیوادونو ته د دې ډلې لخوا ګواښ وي، خو امریکا، اروپا او د ناټو پیاوړي هیوادونو ته اصلا کوم ګواښ نشته.
د دې وړاندې د امریکا د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي و داعش په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د منځنۍ آسیا هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا کړې چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشران او لوړ پوري چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي یا نیول شوي دي. په وروستۍ پېښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د لغمن ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حمله سره وژلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي په پاکستان کې د افغانانو زورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په وروستیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه افغانان بندیان کوي او باید دا بهیر ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د نیولو لړۍ چې یو اونۍ وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې پیل شوې وه په شدت سره دوام لري. بیا هم دا سنا کاکړنه تفصیل اورو. دا د خو افغانانو دجمن غږونه دي چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې ژوند کوي او د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي د روانې اونۍ د چهارشنبې په شپه د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو او ویډیوګانو په لیکلو سره د پاکستان د اسلام آباد په بیولس سیمه کې د افغانانو د توقیف په اړه د دوی د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. یو له دغو افغانانو څخه شجاع الدین خپل کور ته د پولیسو د راتلو په اړه وایي.
هغوی راته وویل راځه ښکته شه، ما ویل نه ځم، زما ماشومان ډارېږي. هغه وویل راځه موټر له افغانانو ډک دی. په موټر کې له دېرشو تر څلوېښت پورې کسان وو. دوی دا خبره جدي واخیسته، ان پارکونو ته ولاړل او یو شمېر افغانان یې ونیول او په لختو یې ووهل.
دغه راز یو شمېر افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي شکایت کوي او وایي چې وضعیت ډېر خراب دی او پولیس افغان نارینه او ښځې ټول له مخې بندیانوي. دوه افغان مېرمنو وویل
د بلاک په دروازه کې درې نارینه او یو ښځینه پولیس درېدلي. تر اوسه یې له نارینه وو درې یا څلور موټره ډک بیولي، ان یو شمېر ښځې هم نیولي دي. وضعیت ډېر خراب دی. موږ پنځه یا شپږ ښځې د خپلو ماشومانو سره د یو پاکستاني کور ته ولاړو. زما له ورونو سره یې زما څوارلس کلن زوی هم ځان سره وړی دی. درې میاشتې وړاندې مې یو ورور هم له همدې بلاک څخه نیول شوی و. د ډالرو په ورکولو یې خپل اولادونه خوشي کړل، خو نن هغه کسان چې نیول شوي پیسې نه لري. دوی د ویزې د غوښتلو لپاره ډالر چیرته ترلاسه کولی شي؟
دوی وایي چې پاکستاني پولیس د هغو کسانو په لټه کې دي چې قانوني اسناد نه لري او یا هم د ویزو ترلاسه کولو ته انتظار پسي. یو شمېر نور بیا وایي چې پولیس د بېلابېلو دلایلو له مخې خلک نیسي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او نیول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کوي. د دغه سفارت په ټویټ کې دا هم ویل شوي چې تر اوسه په پاکستان کې تر 250 ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په یو استولې ویډیو پیغام کې ویلي چې افغانان په هغه هیواد کې په روسیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په دې پیغام کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانانو د نیونې مخه ونیسي.
پاکستان کې د افغانانو د نیولو پروسه بیا پیل شوې ده او په دې بهانه چې ځینو افغانانو یا هم د پاکستان په ځینو سیمو کې میشتو افغانانو د پاکستان وروستیو داخلي سیاسي کشمکشونو کې دخیل پاتې شوي دي یا هم لاسوهنې ترسره کړي دي. موږ د پاکستان په حکومت باندې یو ځل بیا غږ کوو چې د افغانانو د نیونې او زندانی کولو چاره او پروسه متوقفه کړي او افغانانو ته مشکلات او ستونزې ایجاد نه کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې ستونزه به هواره کړي. تر اوسه پاکستاني لوري د افغانانو د تازه نیولو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې او لا هم روانه ده. تر دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو څو ځله افغانان نیولي او یو شمېر یې اوس هم د دې هېواد په زندانونو کې پراته دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته وویل چې په بندیانو کې هغه ناروغ افغانان هم شته چې د درملنې لپاره پاکستان ته ورغلي او که خوشي نشي ښایي ناروغي لا پسې زیاته شي. د تخاری په خبره تر اوسه 15 تنه افغانان په پاکستاني زندانونو کې د سخت ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خاطر دو لسیزو کې ډېر خزي په بیلابېلو برخو کې په کارونو بوختوي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو رانیولې تر سوداګرۍ او صنعت پورې. په دې راپور کې د زاکریا میری په نوم د یوې خزي ژوند ته کتنه شوې ده. راپور د دغې میرمنې په غږ پیلېږي. همدارنګه په دغې راپور کې د دغې میرمنې د ژوند لوړو ژورو ته هم کتنه شوې.
ذاکر امیری هستم، رئیس شرکت خدمات زراعتی و مالداری گرگوچ. فعالیت های مالا بخش از سال نوی خوشک است.
ذاکر امیری په 1991 کال که په کابل که زیگیدلی ده. نموری دی کابل په خوون روزن پوانتون که دی اروا پوهن په برخه که دی لسانس ترکه چه زدکری کری دی. خو دا چه چنگه دا کار پیل کر په عرای وای.
زمان کودک بودم فکر میکدم هر که تجارت دارد، هر کس که تجارت میکند حتما.
کلا چه زمان دارم؟ هیوادونو ته سفر او دویم انګیزه ښایي سرګردانی او کارموندنوي. کله چې ونه توانېدم چیرې چې مې غوښتل دنده واخلم او هغه قسم مې چې غوښتل ترلاسه مې نشوی کړی همدا انګیزه لامه شوه چې خپل ځان ته کار پیدا کړم.
نتوانستم شغلی را که میخواستم نه به دست بیارم و امی انګیزه باعث شد که من خودم کارآفرین باشم.
ذاکره چې اوس د وچې میوې او شات په خرڅلاو بوخته ده وایي له خپل کار سره مینه لري او د ځان لپاره د کار کولو ترڅنګ نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. ذاکره امیری زیاتوي چې د جمهوریت پر مهال په ډېر لیوالتیا او لوړې انګیزې کار کوو او عاید یې د اوس په پرتله ډېر هم و. نوموړي دا مهال د خپل کار په اړه وایي
وضعیت فعلاً زندگی من احساس میکنم در سه حالت قرار دارد. از نگاهی روانی ده تعارض
در روانی پلوال استونز سره مخیم چای از بعد سوداګری وکولای شم او کنه او هم د اقتصادي لحاظ می د محصولاتو پلور کم دی ځکه په خو می کولای شوی ډیرو ځایونو سره تړونونه لاسلیک کړم. زما د ژوند اوسنی وضعیت اصلا د قناعت وړ نه دی.
چندان قناعت بخش برم نیست.
میرمن امیری وایي له ټولو ستونزو سره سره چې نن ورځې ورسره لاس او ګریوان ده بیا هم هیله لري او هڅه کوي چې خپل کاروبار لا ښه کړي. اغلې امیری په دې باور ده چې ښځې د خپلو بچو د ساتنې او پالنې ترڅنګ کولی شي د ژوند په ټولو برخو کې فعالې واوسي. دا له نورو میرمنو هم غواړي چې ناهیلي کیږي دی نه او خپلې ارادې دې هسکې او غښتلې وساتي.
هیڅ وخت دست از رویاهای شما نکشم.
باید هیڅ کلا خپل خوبونه لاسو نخلی او هیڅ او هیڅ کلا دی خپل خوبونه هیڅ نگنی. د ځان د ځواکمنتیا او ځان بسیاینې لپاره دی کاري ډلې جوړې کړي او له هغو کسانو سره دی سلام مشوره وکړي چې تجربه لري څو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي.
از خود بسازد.
ذاکره امیری وایي د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو شات او وچې میوې اخلي او وروسته له بسته بندۍ نورو بازارونو ته وړاندې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
بیا به هم د افغانستان مربوط یو بل مطلب راواخلو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د برېښنې تذکیرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې پخوا د دې تذکیرو لپاره دوی 300 افغانۍ ورکولې، خو اوس ورنه 1500 افغانۍ اخیستل کېږي. د طالبانو د حکومت داسې یو معلوماتو ملي اداره هم دا خبره مني، خو لا میلیونه یې هم په ګوته کوي. جزئیات د نرګس مومن په دغه راپور کې اورو.
قبل از 300 روپا بود، از که این وقت آن اولا آن 100 روپا بود. بازپرسان 300 روپا شده، حالی خوبی خیلی زیاد شده، ولی مردم از این ناراض است.
د کابل خار اوسیدون کیدای نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخیستل شي. وایي د پنځو ماشومانو پلار دی، تېر اونۍ برېښنایي تذکره اخیستې او د سړي په سر یې 1500 افغانۍ ورکړې دي. وایي دا باید ډېره لوړه ده او ډېری خلک یې نشک ورکولی، په ځانګړي ډول چې د کورنۍ غړي یې زیات وي.
ما خپل 1500 افغانۍ ورکړي، په کورنۍ کې و نفر یو، 3500 افغانۍ مو ورکړي. پیسې اوس ډېرې زیاتې شوې، پخوا خو 300 افغانۍ وې، تر هغې 500 افغانۍ وې، اوس ډېرې شوې. خلک ډېر ناراضه دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نسیم ستانکزی هم ورته خبر کوي. دی هم تازه تېره اونۍ د خپل اووه کسیزې کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکیرې اخیستې دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټکټ ورکول کېږي، په کې 300 افغانۍ لیکل شوي، خو په خبرې اخیستل کېږي بیا 1500 افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکی 40 ورځې وړاندې د خپل کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکرې په 300 افغانۍ اخیستې، خو دی هم وایي چې اوس یې بیې نورې هم پورته شوي دي.
ګڼه ګوڼه بېخي زیاته وه، موږ ته یو وخت راکړل شو چې تاسو وی وخت وروسته ستاسو نوبت را رسېږي. د بایومیټریک لپاره د هرې تذکرې په سر موږ 300 افغانۍ ورکړلې، چې اوس هغه افغانۍ 1500 شوي دي. 15 ورځې وروسته خوشبختانه موږ ترلاسه کړلې 1500 افغانۍ. د ټولو لپاره ګران دي، ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینې محدودې شوي دي، خلک کاروبار نه لري، اوس کې فصلونه وځپي، نو دوی حتی د ژوند تېرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مني، خو لاملونه هم بیانوي. د دغې ادارې وایان محمد حلیم رفیع ازادي راډیو ته وویل
درې عمده عوامل چې الکترونیکي تذکرو قیمت یې لوړ کړ. یو دا چې موږ د الکترونیکي تذکرې برابر چې وکړ، یو الکترونیکي تذکره کابو 1500 افغانۍ پورې رسي. دوهم، دې برخه کې پخوانی حکومت ډېر زیات ډونران او تمویل کوونکي درلودل، موږ سره نشته دي. نو همداراز د پولي کارپونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو جمعکټونو، هغه عوامل دي چې په موږ کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز وکړ.
دوی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې 18 او په ولایتونو کې 55 د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته 12,000 تر 2,000 برېښنایي تذکرې ویشي. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوري نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا 4 میاشتې مخکې ویلي و چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برېښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړې وای چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برېښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو قدرمن اوریدونکو یوه یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د
د موسیقي زنګړی پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ دا ټال او ټال پروګرام ته پیغامونه پریږدئ د خپل خوخي سندرې پکې وغوړئ. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 420 24 24 شپږ سو یو. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې دغه واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوخيږي د هغې غوښتنه وکړئ. دغه خبرونه کې تاسو ته خبريږي. همدارنګه باید وایم چې په دغه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې خپل شیرونه هم رنګ زمزمي کچرته کولای شي مکتا په سوتي پیغام پکې پریک دی موږ په دې خبرونه کې خبرو. اوس هم لنډ خبرونه. د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې 14 کې تر اوسه 19 کسانو د وژنې او د 13 شو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. یو سرچینې د نومونو خوله په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان د ولایت د خري محکمې رئیس او خاروال شامل دی د سختو ټپونو له امله کابل ته درملنې لپاره انتقال شوی دی. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دیني عالمان، د طالبانو ځینې قوماندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. د کابل کندهار په لویه لارې او ترافیکي پېښې کې نه کسان مړه او یو درش نور ټپیان شوی دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه د کلا تړوند د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازاد موټرو ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. بلخوا د زابل ولایتي سرطبيب رسنیو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د پرانیست رسم عمران خان مدافع وکیل گوهر خان وایي چې نن یې د اسلام آباد له سترې محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نن نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړی دی. عمران خان د قتل تر څنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړی دي. عمران خان د می په نهمه ونیول شو او تر درې ورځني بند وروسته په ضمانت خوشې شو. روسیې نن د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې مهم بند یې په توپونو ویشتلی دی او نړیوالی دی. روسیې تور پورې کړی دی چې د نازیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو د څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هیواد د اوکراین هغه تورونه هم رد کړي دي چې ګواکې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهیله چې دا اونۍ مو هم په خیر وي. اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خونځي پرانیزي او دغه راز په سیمو کې د خونځیو جوړول زیات کړي. د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلان بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړي دي. تیرونه د امریکا عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده. د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم. زه تاسو را بونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم چې ما پیغام باید یې خپور شي. دغه یو خواهش مې ده چې موږ طرف ته بیخي د ژوندو د بیالو هیڅ حتی نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ یم. باید چې موږ طرف ته دې پاملرنه وشي. السلام علیکم.
دوست ته سلام. رادیو آزادی ته سلام. خدایم خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای په لایم دی راس نه خبرې کو. دغه دی آشنا تلویزیون کې مول د چې ونه پر ټلیفون وکړ صدای شما کې چې موږ مکتب نه وړو. عمل خو زه د اسلام، زه د شریعت، دی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله یی کی علم پنر او خدا پر دی علم پریزت نه کل مسلم و مسلماتن یا پیغمبر صلی الله علیه و آله چوت علم ولو کون بکین توسی علم زکی ولو ک بکین کی وی پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعه راغی و دای کی مجلس هغه و قران تلاوت کوی و دای کی واس کی دو پی و دای کی ذکر د خدای کی دو
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار ویلت میوان نو لسوالن میدیکنی والی با رور مول لطالبان نغوشتا چی دل سپدیگ و لسوالن کی مکتبون افعال کی انتا بیشی پا تیر شیل خلیب کی هیچ سد نبی راغل یو نه شتون لری دیسانو تقریبا که در تو وای ما در شل کلومیتر نه نه زیاد افعال در پدیس کی و مکتب نستا نو لطالبانو در وزارت نمی بغی و اختنه و منو نکور آباد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالی احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اخاجی چارواکی دی او داسې نور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسولیت فردي دی.
سلام علیکم، زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی. نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب راوښیاس، هغه خپل قریبانو دوستان راټول کړي باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي، هغه یې مخ ته ورته راولي. نور خوار و غریب خبر لانه یې دی، کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي. خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي همالته څوک یې نه ورپرېږدي، هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح سوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر راټولوي، خپل قریبانو ته یې ورکوي، ټوله دغو ته رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، اورېدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالي د درس څخه زنګ درته ویل. نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبر من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالی نه. دغه طالبانو شورو سمرستې ورته راځي، له بهر نه خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره. دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان سوي هم هغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسېږي، کوم شهیدان سوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي ور د خپلو منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
میوند نه هلمند ولایت ندالي ولسوالۍ د متقې د سیمې څخه خبرې کوم. وروره زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي، یوه ته نه ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي، یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. وروره د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي. دا رقم ترتیب تاییدلی خو ورور باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي. نو دوی دا چې که موړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دوی د هغه سره ځي. نو خو یو مسجد مه پرېږده ورور، نو سره کم ترتیب دی وروره. دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. دغه کم په سات یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو دغه مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم هغه ده. اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډ یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د عمارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وسي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکوونکو اوریدونکو ته. زمه زاد عدنا غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. نن دا په غزنی کې د غزنی دهیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د مساقله د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې، ګرده دا هغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور د هغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډېره سخته بیکاري ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنمو یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بېکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله دا غنم کړي ځکه د غنمو کار وسا دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بېکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کاروونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح د هلمند کجکي ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې اوس ټولېږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 250 تنه ورسوي. اوس بېرته 300 اتیا او اویا او نوي ته ځان رسولی دي. د لوړپور سړک ته دا هیله کوم چې دغه ټوله منچکې بندې په بعضو ولسوالۍ کې اوس هم بند دي. یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته هم نهسي راتللی. موږ چې دغه لکلک بندیز پر ولګېږي چې دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې. دغه افغان بیسیم مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ ته 500 افغانۍ راکوي. نو موږ چې غریبان خلک یو زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه شته او وړاندیزونه ارزانه.
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي په زرګونو معدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم. زه صبر ګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی ورور د طالبان د مشرانو څخه چې ازادۍ راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقه ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته په یو دیرشم باندې واکسین غلي وو. ټول ډاکتران مردانه وو زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته و لګیا و. ټول واکسین چې چه کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکتر نه ورسه. دا ډېر د شرم ځای دی. ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکتران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د خزو کورونه ته اجازه ورکړ شي، شجاعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیر کرد که اون سماده اوشتان را داشت تیر اشبا اون سکلا اول سوالی که اون سوالی پر نشوز بچ چوڑو پا باشتا منی و جنین نو مادی مارد اوشتان را نیسی در سوالی و نیسی و پس و زادا دیو رسی چیوی نور خلق داشت کارت در رشونه که و سلام بای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زدی غزنی ولایت اندرو دیول سوالی دیمنانو با بادی سمیم نمی زیو رحمان ده په ایران کې اوسیږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته سینه نه ورته ملیدوي، خو بیخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي را سره تواخه، هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه اوسي دغه کوم مشکل دي دا باید مو حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې هغه خبرونه. اوله موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ده حواله شوی، نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي، تر غوګو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره الله مخامخ دي، نو هله کو جسم مشنو نظر تر سره حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یې زموږ غږ تر لولپور چارواکو رسوي. څرنګه چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مده غره چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزرو شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ورکونکو ته نیکه یو سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم. دلته د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلق را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولوي، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وحی او ډبئی او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندي کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغه خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو سره په اړیکه کې یم. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي، که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډېر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نواد د ایران د واټساپ لین کې مې د ازادي راډیو کارکوونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر ټولو مقامو ته ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړ مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپه له لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداری ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغېز کوي. هغه په یوه مقاله کې دغه اغېز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
د هغوی اندېښنه بالکل پر ځای دی. د سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري په روانو باندې، او له بده مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کار استعمالوي، او حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمالوي چې هغوی ته ذهني، رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان غزي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیان مختلف سردردیان، او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي هغه فزیکی فعالیت نه لري، نور وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربی یا شکر فشار پیدا کیږي، ورته نور دغه سم مریضانی دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړي وي؟
اکثرا مریضان راځي هغوی د انسومنیا یا بیخوابي نه شکایت کوي. شاو علت یې همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بی خوبی سبب ګرځي یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان، یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رب د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تښتوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي، ډاکټر صاحب غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کیږي، باید موبایل خپل بالښت نه لري کېږدي، لري فاصله کې کېږدي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کېږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ چې شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید هغه لره باید کې خودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار، هغه چې کله په سر لګیږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګیږي، نور هغه د سرطان سبب کېدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لره کې خودل شي، ځکه ترسو چې هغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او د سیلری خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي، له تخت نه کته غزار کی، مثلا فاصله یو متر شاو خو وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګلري کی دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کی دي. مثلا دا ویلی شو مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وي څو متره، مثلا یو متر کافي ده او کنه یو متر کفایت نه کوي، دوه درې متره تر پنځه لس مترو پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراد شي، ځکه چې شواو بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځایه خبره کول، کوم خبره چې په پنځه دقو خلاصیږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي، او تو دا پوینت خبره کول ډیر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان تو دا پوینت نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي، نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ستاسو له ټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خنه دی، ځکه دا خپل مشکلات دی لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی. نو رسومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لرې کیدو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند، خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه وو هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه وو. یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګورې په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اورې، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، تا د مړي عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبرې پوسټ کوو، دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا هغوی باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي، او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
در څه ختلم در تمې وانا قتل و مې بخا در څه ختلم در تمې وانا قتل و غدن شم در تمی دیر و جڑل و می بخا غدن شم در تمی دیر و جڑل و می بخا Thank you.
تا خما پوخ کو درتا و لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دیز ہار نپار جبنستا دجنو ٹکو دیز ہار نپار جبنستا چپے خے دل مادر توان